او 1 كيلومتر واتان لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجله د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی په اړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید شه موږ تاسو ته لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چکوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړی. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې له یوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خپرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوږدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هیواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په ودې او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل، دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول جوړه او سمباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي دغه آله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپاني یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستی کی په کندهار شهر کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوی ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړی ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار شهر کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شری بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وای جاپانی شو چې دی بهش ډیر جاپانی چې دی یو څه وطنی شی دی، د په خاصه د جاپانی د غړي دا وس نه دی، بس وس ته ځای خلک شو کاندي دا چې دی بس په درو ورځې کې یو دانه ز جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې د رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړ. پا پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولی شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا ګټه ورسوله چې دوی الله مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې ته راوبلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټوله پیخي، ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو ته لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او اوږده نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو، ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت کې سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړې، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نه وي لیکلي، په یو ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوان ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولې غې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوژو هیواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید تر څنګ که نور نه وي د ناول لپاره هم البته بشری پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت پرې وهده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مډرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژۍ پوهې سره به آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیره کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپل ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغه سي لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسي دی، یو دغه سي مدرنه پوهنه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، دغه د تلپاتې والی یو لا تم دغه و چې ته د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث باندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر
پوی انسان
یعنی یو یو خود محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي خې زه اته د سیون اول مال وسته شي په دې کې مور کندهاری معیاری لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي نو ما څنګه کړی وای حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخي غ اصلي پیغام لمنځوري ناولات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د وړو نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یو خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله نه کله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زړه زمیر واستې مالې داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې تیز لکه لکه متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر زله د سپتابۍ ډول واده نه کوي لکه ټول نکه چې رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا نیو ډول درمل ورکه چې دا په لوی لاستان منطق ورکو برخه کې انجبه ورکو برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي دي زموږ ناولونه وس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدي مړشي نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبوري کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکلو یو طرز هم په همدغه ډول دی
خدو د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو او د همڅومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر د رواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې شي مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
سره ډول خوبونه ویني اته ترې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تډیره پوری دغه دی بهرنی انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تډیره پوری لکه څنګه چې مکالمو کې انزوریږي او هم دغه سي دی عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوریږي په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په اوسنیو ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بخي تر سوري لاندې راولي داسې فکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي
اصلا متاسفانه چې زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زیو مثال ورکوم څنګه چې غټي په باندې کې وړيږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو تر رسیدي دغه دناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو دناول غټي یعنی مخکې لدې شي غټي تر رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا په کپ پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته هم تلوسه وشلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانی کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دي په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې ته رسیږو نتیجې ته رسیږو نو هلته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستونکی د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به ووایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا دغسې نه خلاصول تا سره قناعت نه کړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغسې وي چې لوستونکی ووایي چې هو همداسې هم کیدای شي او باید همداسې شوي وای د دې نه خو بل ډول امکان نه لري. یا مثلا کله کله هغه ناول هی خواته ګزاروي او داسې وایي چې ما چې څه غوښتل هغسې ورسول دانې په عامه بڼه یا د عام لوستونکي هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایلې څخه ناخوښي څرګندوي. ډېره مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجان کدیدین پیل کو چې تاسو موسیقي حکم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی حکم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت څومره وو؟
اصل سب زه موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ لس کلمو د سه د سره علاقه سره پیدا کوم بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دو بخی طول استازو استاز فضل دین نمی در لغه نمی در سرمینه زدکوالا سلو 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 بس تریو اندازه پریمی و چی بیا مصد زدکر مینه می زدکر و خپل مشکل رفکوی شکی.
معمولا اغا وقت که موسیقی دیره چی خلق و خوکوالا کم موسیقی و
دا موسیقی ده محلی موسیقی و لکه دوش دول ربا پارمینیا تامبور سارنگ دا موسیقی.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا دان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې وه؟
بلې و موږ داسې ډلګې لرل چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه مو شخصې یو تاسو وظیفه اجرا کړې؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پورې ما خپله دنده لرل د وظیفه لرل دغه موږ تشکیل څه لغوه شو خو فعلا زه په وظیفه کې یم احمد هنري په شخ کې نه
وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنري درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه ده جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودل؟
بله لرنم، او شاګردان هم لرنم، شاګردان هم روزل، او شاګردان هم روزل دي. دا اوس هم فیلن و دو تزی دا خادگان خلق دی از گروه لری لری زی محفلو تا.
مننه رنجان کدی تراشو چه دی موسیقی پا دگر که برالاوی دین چه تاسو آواز وای آواز خانی که وای کم آلی تاسو زده کردی دی پداد مرا وقت که چه اغا تاسو آقا وای
آلی خواه ما تنبرم لگ لگ مزده او ارمینیا زبخوال ارمینیا وایم
هم دقا دوشن تاسو زده
ای
دیر دادی موسیقی کم سبک تاسو کارا وای و محلی موسیقی که کنا فکر کنم چه دیر دولونه لری دیگه دی جمله نتاسو کم یوی کارا وای دیر دلتا
دلتا خو زیادتر اتنجز دیر رواج ده مایده پرگرامونه شورتا اغشتا و پروگرام را کم رقم دین کوم نفر شوغر دغه په طبیعت کې کار کوي
او که چیرته تاسو نه چې وښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښی دل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ترغلي هغه مونږ ته وڅدا سي زمزمه کوي چې مونږ وورو
بس ترغه اصل صاحب خیر اوس چې رهنه سو ته نه خپه ګورې هغه درته یو زمزمه درته وکړو خدمه په خپل د وطن په هر ځای ګران ده انا چې تنه ولر افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر ځا ته غوولې سید صاحب والے نه
ماته نه خو نه
دی پکیا ده وطن ننګ غیرت ساری کې پاتې په دنیا ده
ډیره مننه واقعیا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعیا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا منکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو
دا وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوي یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپلو موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوا نه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
دا فعلا لپاره خو تو اصل صاحب تر اوسه هېڅ نه شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنځه دوی یو تشکیل لرل د هنرمندانو مخکې یو یادواري وکړه آغا لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې واغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري خو اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسانی خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پوری پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي
ولی حاصل سر دیر کم پاتی دی بشارگان پول صد پکورو کی دی بیکار دی روحی تکلیفون ورطا پیدا شد ما دیر او تکرا شاگر سلام نمیگی چرا دیر تکرا شاگر دی اگا بشارای او روحی تکلیف ورطا پیدا شد کور کدی نو استاز غلام الدین دی حقم پکور کدی مقصود دی پکور کدی بیکار دی نظیر هم پکور کدی دما لڈل نترو صدال تا اس پا اطلاعات فرهنگ کیا و نرمندم نشتن
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم پایس د محافظ محافظ
فقط د ګیز راځي تر بیګا پورې محافظي کوي هنرمندي پاتې ده هنرمندي
بل په هنرمندي سره د شیان نصب وسې ګیز راسو اته بجې راشو تر څلور بجې پورې بس څلور بجې شته بیرته ځو
څه فکر کوي د شاسو چې همدغه رقم چې اوسه مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبره واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول نه څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي داسې به خاموش شي خفه چوپ شي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل دپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زمونږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ډاکټر ډیره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډیره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکو موږ هم را وغوښتلو د زړه خولم را سره وکړه تاسو نه ډیره مننه کوم.
مهربان کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی ودری پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړه نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې یې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدایه ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او ویې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او ویې ویل، څپلکې دې ډېرې ارت نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم، ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې وپینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذی شنی سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنی سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین اغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، ابا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یودم یې وخندل، اخ تر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیرین اغا دې نو نه و لیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یودم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړي به غړ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلې شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی، څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلې شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین اغا؟ زما شیرین اغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه، شیرین اغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بې څه نه دي، ډس زما تر مخ یې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر رابعه احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعر نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تسمکی، دوزخ روخ که په مخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلي یې زما د ستر ټبر واکمنې، د ساکانو د سر تاج ښکلی زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده. کک اتل و، کک د جنگ لوی پهلوان و، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز و. کک سرکش و، کک مغرور و، کک عاصی و، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ، ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دی نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د ګلبویه وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو، جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې ډوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه، د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې، خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو، د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې. کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ، د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو. د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه، کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یونانی لخکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناچا پناری کڑی چکک چشو زما سالار ها پیل افغان سرتیر چیری دی وحشی کچوالو خخم پاری دلی دی کک گرز ایلکڑی ما تا دادا برا حلی چشو حلی چیری حلی وای وای خوکک نوو نه نخد قامت و نه سیور سهمگین چیری دی گرزو چوک استازه دی کک راغه و فرهاد تا چه سالار لخپل تبر سر جنگ نکری کک دی خپل و تربوران و قتل نکری کک کچوال بولی خپل حت او خپل وینا خپل و رون و سر جنگ لیوانتو بولی خدای دی نکری تو رس را پخپل و وینو یونانیان چه دی ساکان و ملگرتیا کری نو پارسیان دی جگلی دی تینگی ندی ما تا گده پا پارسیان شو بی ککه دی چروان چالاک سپاره پزغر در آغلل دی فرهاد لکیگده گرد چاپی راتاو شول مخامخ شول سرداران دی دولخ کرو دی چروان او دی فرهاد دی تروش رنگ شو لکیگده نگرد چاپی دی جگلو شور و دی ساکان و یرغل تن لکبریخنا و اشکانیان و هر اخوا پزغل پتیخته شیبه و روستشوی ناری چه فرهاد ومر ده چروان ها قهر جنی توری وخور ده فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو ده ساکان و لخکر خپل حیوات ستون شو.